سلور بجیش به احمد شیبریم داسه جی ردو ده سات پخبروانه که ستاسو کربه. السلام علیکم. مخی تردی چی ده خبروانه مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه. ده ناروی ده خلق و مرستی NPA ماسی پا افغانستان که خپل فعالیت دروله ده. ده ماسی نن پا یا بیان که سرگنده کرده چی ده امریکا ده بحرانوی چار وزارت دوی تا ویلی چی ده امریکا پا مالی مرستو پوری ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوصلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د یاد سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي چې پکې انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی وای چې په دې هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیون مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب دا دی چې بې اسناده کډوال د خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان لمریز کال کې شاوخوا 1,900,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1,000 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایټالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایټالیا ته ستنې شي. د فرانسې خبري اژان تر راپور له مخې د محکمې له لوري د کډوالو د نیولو او له ایټالیا څخه البانیا ته د هغوی له لیږلو سره له مخالفت وروسته یوه کښتۍ چې 43 کډوال یې لیږدول د شنبې په ورځ له البانیا څخه د ایټالیا بری بندر ته روانه شوې ده. رسنیو د محکمې دا نوی حکم چې د کډوالو د ساتلو لپاره د ایټالیا د حکومت پلان غیر قانوني بللی، د ایټالیا د صدر اعظم جورجا ملونی د حکومت پلان ته غټ گزار بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. د طالبان او یو مخالف ډله د ملي مقاومت شورا وایي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې چې سیاست تر کو یو شمېر افغان شزي له طالبان غواړي چې د سدکو سنځ دي هواره کړي.
دوی د خپل اختلاف پر ټول پری دی او موږ ته د سدکو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستان د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازه غته جوړه کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په یو اړخ شو نو باید تاسو دې ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو لسون سو هم خبرو.
د تلې کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې په پورتو امر وشي ته په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پریزي اسلام آباد ته وځي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوي د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پرون د دې شورا لغړی سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې ژغیدلې ده. دغه شورا په خپل وی پانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هیر شوې و او د هغه یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. جزئیات خپل همکار اکرام مولا اکرام څخه ورو چې دا اوس را سره دی. اکرام صاحب، تازه جزئیات سری په دې برخه کې
مننه. د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یا ګلوبل فیس فاونډیشن پرون شنبه د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا لمشرانو سره کتلې دي. په دې ناسته کې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور برخه لرله. دغه ناس یو ګډونوال او پخانی جهادي کماندان محمد محقق ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت علي شورا چې د مذاکراتو لاره نه د افغانستان د قضیه پر حل باندې باور لري، خو نو موړي غواخم وکړ چې ک د مذاکراتو دغه حادثو پایله ورنکلنو دوی به عملی اقدامات پایل کی چې خای وضعیت لا پسې خراب شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سره چې موږ څوک په دغه موضوع پاړه باندې کڅوم دوی زموږ اړې کې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې د دغه شورا د جوړیدو پر مهال باندې رسنۍ او تویلې و چې دوی کڅام خبرو ته آماده دي، مذاکرې ته آماده دي، خو په حکومت کې دغه کسانو لپاره چې دوی په وینا باندې د دوی د خبره فاسدی سيري دي او یا هم ازمایل شوی دي، هغه کسانو ته ځای نشته او خپل حکومت ټول شموله بلل یو. د دوی دا هم ویلی دي چې محمد محقق او د دې ترڅنګ د مقاومت عالی شورا چې دا دوی په خپل پاڼه باندې دام لیکلی دي، د امریکا د سولې د نړیوال سولې د بنسټ له قوله چې ډونالد ټرمپ حکومت چې نوې په امریکا کې رامنځته شوی د افغانستان د سولې مسلې چې دا د خپل اجنډا کې ورته ځای ورکړی دی او لومړیتوب ورته لري. په داسې حال کې چې د دوی په وینا باندې د امریکا تیر حکومت چې دا مسلې حاشیته غورځولې و، نو د دوی دغه ناسه شوی د سوره جوړان دي ځین نور راپورونه ورکړی شوی او سره له دې چې د مقاومت د عالی شورا یو ویان بیا غرت کړ چې په ترکیه کې د دغه کسانو سره د پاکستان ځین چارواکو هم لیدنه درلودلې او د افغانستان په مسله باندې ورسره بحثونه کړي او خدوی غلی دنه رات کړی و. د دغه شورا چې د په 2022 کال د مارچ په 19 باندې رامن شوه، په هغه وخت کې دوی ویلي چې دوی خپل تر هلري د افغانستان د مسایلو لپاره باندې د خبرو لپاره زمينه برابرول، د مذاکرات او پیل د انتقالي حکومت جوړیدل او بل اخره په افغانستان کې یو انتخاباتي حکومت جوړیدل د دوی هدف دی.
اکرام صاحب، تاسو د ملي مقاومت د عالی شورا یو شمیر غړو ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې برخه لرله. دوی خو نور غړي هم لري، په د پخواني جمهوریت یو شمیر نور چارواکي هم له دوی سره دي. دا پوښتنه مو نکړه چې هغه څنګه په دې غونډه کې نو
او دوی اوسه په دې اړوند باندې زموږ پښتني جواب نه کړم. دومره ویل چې د غناسه د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوی و چې د الماس زاهد په نوم باندې او د بصیر انور په نوم باندې او خپل محقق ویل چې موږ په دې ناسته کې غډون درلود. د نورو غړو د غډون پاړه باندې زموږ پښتنه جواب نشو.
مننه اکرام الله اکرام بو چې په ترکیه کې د طالبانو د وی مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت دالي شورا د وی غونډې د راپور چو سیات را سره شریک کړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې ورسوي کې د افغان جنو د ستاکټو په ننګه د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو ورسته یو شمیر جنې او میرمنې وای طالبان باید د دوی د ستاکټو په تړاو عملی اقدامات وکړي. دوی وای د ستونزې د طالب چارواکو ترمنځ پناندرو او اختلافونو نه علي شي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال محمد نبی عمری و ویډیو لاس پلاس کیږي چې دای په کې ژاړي او وای که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. تفصیل په دې راپور کې.
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د ذکرو اجازه راکی
د خونځي ل ذکرو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسی دون کې ده دا چې نه غوړی د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وای د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د ذکرو په تړاو عملی اقدامات وکړي نو موري ازادي رادیو ته وویل
مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما ذکر میکولې خو اوس مونږه د ذکر وخت رانه تیریږي او دویم دومره یو چارواکی یو څوای یو بل چارواکی بل څوای هیڅ د دویم سر ما سره بور معلوم نه دی دوی د خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د ذکر اجازه راکی
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوانځي په خوانی معاصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنز لامل نه پر راپور کې یاد شي په دې اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهارول څه ګټه لري بس خفغان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غن خبرګونونه راپارول او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په جړه کیږي عمری وایي ک د انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي خدای دې مونږ ته هدایت وکړي دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نو موري دا څرګندونه د سلواغه پاتمه خوست ولایت کې د انجونو په وی مدرسه کې کړی دي تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنګزي هم ویلیو چې د انجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبيعت خبره ده نه د شریعت د انجونو د زده کړو په تړاو د عباس تنګزي له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمیر ټولنیزو فعالانو له افغانستان د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل خو په خپل اباستان کې زیبه آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنی دوه وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزدکړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت پلاس کړي د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتا و د ویلو پرته عمل پکار دی د کپڅ شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره دا غي هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده د خطا ده د غیر اسلامي عمل دی
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څو باندې درنی مکالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي او طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي هغه ادعا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې وازینې هواد د چخکارا په کینجونې لزده کړو منشوي او دا چې میلیونونه جنې له دغه بنسټیز حق محرومي شوی دا یو تراژیدی او ناورین دی
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال د اتلانو جام سیالیو لنجدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غوړي پاکستان ته لاړ شي خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي یو شمیر دوی په ټولنیزو رسنیو هم په دې هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي تاکل شوې چې د اتلانو جام یا چمپاینز ټرافی سیالي د فبروري په 19مه په پاکستان کې پیل شي افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري جزئیات ته اکرام الله اکرام پورا پور کې
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار باري په پاکستان کې جوړې دون کې د اتلانو جام سیالیو ل نګدي ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزی غوښتنه کړې خورت شوې ده د ننګرهار یو وسیدونکو شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی درې سلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو هغه ریجیکټ کیږي مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانی وکړو په خاطر د دې چې منګلار شو اول ته خپل لوبډله داغه بودری ګو داغه ملاتړ کو هغه ته دعا وکړو خو هیڅ چانس نه ملاويږي زمونږ د پاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کې مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشی نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټراپۍ دپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټراپۍ پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورباندې پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ آسټرالیا د نورو هېوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینهوالو ته باید ویزې ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینهوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی ځي بیا هلته خپله مینهوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال په نورو هیوادونو او افغانستان کې له پاکستان غواړي چې ویزې ورکړي چې پاکستان ته ورشي او د اتلانو جام سیالیو کې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او هغوی وهڅوي. په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په دې پریکړې خوښتنی شو دلې ده. زموږ همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې له یو شمېر هغو افغان کډوالو سره چې د دې کارتونو درلودونکو دي خبرې کړې دي. دا سره
نو ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کزون خوند راکړي ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پکې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اوه ورځې ټیم یې راکړه چې اوه ورځو کې ووتې بله ښځې م بولم او نرانم بولم نن اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې مونږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلی وي او طریقه کار راته جوړ کړی وي چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده او دغه شی به ځان سره وړي دا شی به ځان سره نه وړي. اوس مونږ انتهایی پریشانی کې اوس مونږ ته والله که داسې چل راځي چې اوس څه وکړو.
اسلام نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی مصیبه اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېګم خو په لندو شپو کې یا په لندو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وزارت روان دي صاحب هغه بیخي ناچلن وزارت دي کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې زه په ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانوم ده شیر خان
ما د کورانه م دغه سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولای کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوم مسدا اوس د درې ورځې کې ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیره من غرزی الله سره ډیر خراب دی زموږ به کنه د سی د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای
په پاکستان کې مو د میشتو یو شمیر افغان کډوالو سرګندونه اوریده
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو په وارداتو تعرفې لوړ کړي ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې کله یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي نو پر دغو هیوادونو بل وړې تعرفې ولګوي کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي د سپین مړې د معلوماتو لبخي دا فرمان د شنبه پورز صادر شوی او لمخي د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیرونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې و څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري شغلې ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کانادایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایی ډالر کیږي تعرفې وضع کړي د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کانادایی ډالر کیږي پر امریکایی محصولاتو د سه شنبه ورځې عملی شي یعنی همغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذی شي او د پاتې 1.5 میلیارد کانادایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړه تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکړي په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکی نه لري ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي
د لوبو لټګر نن دا خبر لرو چې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې نن تر 19 کلونو د لښومره جنو د کرکټ د اتلولۍ پایلو به تر سره شو په دې پایلو کې د جنوبي افریقا لوبډله له هند سره مخامخ شو دا لوبه هند په ډیر ستر توپیر وګټله او د دې جام اتل شو. لومړی بیټنګ د جنوبی افریقا تر 19 کلنو لږ عمر جنو پیل کړ چې په دوه چا منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ثواب کې هندي لوبغاړي وتوانې دي چې په 12 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړي او یو وکټ له لاسه ورکړي او د دې لوبو اتلولي خپل کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي او سجی رډو په انټرنیټ کې پاس سجی رډو ډاٹ کام کې اوري. دا سجی رډو ویب سټ ته کتا سو ورشي هلته دا غورا پرونو متن وصل شي چې دا سجی رډو لاري خبري شي. همدارس دا سجی رډو 19 پروګرامونه پاس سجی رډو ډاٹ کام کې موندل شي او د دې ترڅنګ ویډیوي راپورونه هم ستاسو انتظار کوي کچرته تاسو دا سجی رډو ډاٹ کام ویب پاڼه ته سروش کار کړی. په دا سال کې چې بي وزلي په افغانستان کې ورستر بلی پرخیشي او نړیوال سازمانونه او خیره بنسټونه وای د مرستو د کمیدلو لامل ټول اړمنو تر رسیدنه نشي کولای. کورنیو د ماشوم راړولو برخه کې وقفې ته څومره پام کړی دی؟ ډیری افغانان دې موضوع ته پام نه کوي. یو په بل پسې ماشومان زی شوي چې ورته رسیدنه نشي کولای او یو شمیر د دوی خوارځواکه کیشي. ډاکټران وای د نورمالو ولادتونو ترمنځ باید لشتر لژا دوه کاله واټن وساتل شي. جزئیات فیروزه عزیزی پراپورک.
ډیر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومان پلار دی وایي په دې شمیر سره د ماشومان روزل او پالل ورته ډیر سخت سوي دي.
د کار ستنه کسب شته بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې خونځي تړل سوي دي. کنجونی وي نو د هغوی ژوند بیخي خراب دی او والدینو ژوند هم ورسره خراب دی. ډیر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو لپاره او د کورنۍ لپاره ډیر زیات ستونزې زیږوي. تر رسیدګی نه کیږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ژوند ته یو شي ته هم زمينه نه ده برابر. دلته مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کوو په ډیره مشکل او په ډیر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د میرمن او کورنۍ په غوښتنې شپک ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې د ژوند د ناسم اقتصادي حالاتو لامل تازه یو څلور کلن زوی په خورځواکۍ اخته سوای دی.
زما په خورځواکۍ اخته شوی د ډیر بد وضعیت لامل ډیر شدید خورځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا تازه دي چې نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو خو وضعیت مې ډیر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي همره ورته رسیدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپل کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه والیدېږي. ذهني او صحي ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحي لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټرانو ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند اکثرو برخو د ستونزو مخنیوي کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یعنې تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچي خراب شوی وي، دوی کولی شي چې شپږ میاسي واټن دروري. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري تحقیقات خو دې لیدي چې دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوی دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او دغه روزنه مخته وړل ډیره سخته تمامېږي او صحي او جسمي او ذهني او رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغیز لري.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیات شوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمی شوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوي. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د تیرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وه چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه. د ناروی د خلکو مرستی ان پی ای مؤسسه په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. د مؤسسه نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومینی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 141 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت په وینا دا کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنې شي. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مې ورستمو را بول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته ده، د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنځ د سیالۍ له نوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بداله دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وي راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وي ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکه ورسته د عباس تنگزی او دوا نور مولایانو غیابت د ستانځي کورنۍ وای نو موړې مریض ده. طالب سرچینی وای هواد نه وتله. مولا عبدالقادر خانی ته مولا عزیز شجاع حمله نیو کورو سنادر کړي
نو د کټمن د پاکستان لاس به زکه چې ده تحصیل کړده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره او پاره کې ده بالکل تاثیرات شته دي. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکې دي ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د وای حق ده. حکومت ته فکر ده چې هغه خبره واوري ځکه چې کاچیرته حق خلکونه خصوصا علما نه د حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډیر خطرناک خطر ده. استبداد ډیر خطرناک پایله لري چې هغه نه ده. حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او افغانان جنو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ورکړي چې افغان جنو ته بورسی ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار
موقع نه ورکوي او پردي هوادونو د تګ لپاره ملامتوي. هغه انجن چې نن د زده کړې لپاره پردي هواد پاکستان د تګ لپاره مجبور سوي دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې الته ځي دا د طالب دپاره د دوی د ملایانو دپاره ملا هیبت خان دپاره ننګ ده پیغور ده شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندښ له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه وند اندېښنې زیاتې شوې دي او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویو موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو له ګواښ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانیو ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي. دغه راز د طالبانو رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هېواده د هوا له لارې تر 500 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي راډیو ته وایي 2 میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وځنډیږي. خو د طالبانو ویاند وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خو دا چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي هغه سره واردات راکمیږي ورسره صادرات لوړیږي. دا بل اخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي او که چې څومره هم منګات او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو زمونږ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندویو موسسو فعالیتونه بند کړي دي. خو علت یې نه دی ویلی چې آیا دا د طالبانو د مشر دغې پرېکړې له امله بندې شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسې وي. که تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندویو فنډ نه تغذیه کېدلې. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسولانو ازادي راډیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خو دا سرچینې ازادي راډیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه फायदा وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مار روبیو دا غ شدید مخالفین ندی چې دوی سوزل سرګندونه کړي وي چې د دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. د دوی راتک سره دوی د خپل خبرې عملی کړلې په طالبانو اوس ډیر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندي کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړي چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا ونه وایي خپل خلق خپل ملت ته اسانتیا برابرې نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ به په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي خو فکر مدارې چایې طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې بدیا غیسوی یا د افغانانو غم باور سره وي کنه بي خدا افغانانو او د افغانستان آینده را ته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل زعیم او مشر مولا هیبت الله اخندزاده هر ډول نیوکه جرم بولی تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزی د ممنوع الخروج ترڅنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ راډیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزی ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج ترڅنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
نو اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره او د تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه بلکې د طول د درې کالو کې د مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع رخ ورکړي چې د ته دا خطر او اختر ورکړ شوی نو د کتمن د پاکستان لازمه یې ځکه چې د تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره او پاغه کې د بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او خکوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په رقم د افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزی زوی ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټولې اوازې رد کړي او زیاتې تر موسمي ناروغۍ وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت ازادۍ راډیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزی تیرونی ویلیو د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه بلکې د خپل خوښې په اساس 40 میلیون انجونې او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوی عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکې کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې. خو بلخوا د مولوی عبدالقادر خانیت او مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدواړو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سمت پالنه باندې نیوکې وکړي
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړي او د دوی د پاره کار کړي او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړي دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملای شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل وړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني افغان ولس به څنګه وشي کولای یا یو جورنالیست به څنګه وشي کولای یا یو رسنۍ به په داخله څنګه وشي کولی چې بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علمای کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخ ته نزي دا د افغان ولست او حتی علماي کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده. دا بی عدالتي ده. حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهیدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو مجرد چې دیج نووزو زازه مونږ د نیول او زندان ته د تللو سبب کیږي خو هغه خلک چې وای بتنګ آمد بجنګ آمد نور د خلکو د صبر او د حوصله او د تحمل هغه سلبری شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امور باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رای د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و. که زه خپل رای او نظر بیان کوم، زه به بندي کېږم، ځورېږم، یا ما سره خشن چلند کېږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې دپاره احترام وشي، او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي، ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په هکله، حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصاً علما نه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. او استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري، چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیره اونۍ له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغانو پیغلو نه د پاکستان بورسیو ته د ازموینو له اخیستل کېدو وروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپلو فعالانو توندې نیوکې کړي دي، او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرځېدو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوې تعلیمي بورسې اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمېر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسې ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی، او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو، لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نشي پکې کوي چې دا به هم له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ورباندې راغله په 11 ورځو کې، درهم برهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي، او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته ورکړي، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني، او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي، او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي، او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. له دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي، او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړې دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلی یا یې پیژني. هغه طالبان تخکاره کړی چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو لمخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیگدلی ویلی تهران د مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالی غواړي او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریا یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی. د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی. اوس دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبانو دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپي یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړي چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو لپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لن خبرونه پر د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریه مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د غیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټول نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نوی چارواکو د سوریې د پخوانی حکومت پوز منحل کړي او د ملي اصولو په بنسټ د نوی پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د تحریر شام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریې د نوی واک ته رسیدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا پر رسنیو کې کلک څارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تیرونی خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چوپ اچولې، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو در برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبان حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیرونه د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوال شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ. د شلوریزو یو ورځنی غوره لوب ډلو په منځ کې د څلور افغانانو لوبغاړو نمونه هم شامل کړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنی نړیوال لوبو کې خلاص باندې بالنګ کاوه په غوره توپهنی سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې شل یاد شوی دی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا یاد کړی دی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبی افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشحاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنټ سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره محنت خواري شوې او په موږ هغه اعتماد چې کوم موږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
بلخوا د ICC د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنی لوبډل کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډل کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډل کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ لګوټ ګوټ نه جالبې خبر بیا ده چې 13 د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي مېرمنې سره په جنجال اوښتې دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولی او آنلاین نکاح یې ورسره کړی وه، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستې او هغه یې څو واره الوتکه کې کښېنولې چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومته غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
پرانسی